دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. نن د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو په بروکسل کې دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه چې افغانستان یې له اصلي موضوعګان څخه ده. زموږ د دې خبرونې د سر موضوع هم د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډه ده. نور رپورټونه هم لرو. په چین او روسیه کې د افغانستان په تړاو غونډې جوړیږي. د دې غونډو حال هم درکوو. دا ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې به یو شمېر نور رپورټونه مو اوري. خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر په استودیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د امریکا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت نه بدلیږي. د بادغیس امنیه قمندان نن په کابل کې ترور سو او د ناټو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د سوریې په خاوره کې د ترکیې پر پوځي عملیاتو سربیره پر یو شمېر مسایلو خبرې کوي. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت نه بدلیږي. مارک اسپر نن په برکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې د مخه وویل چې افغان ځواکونو د پام وړ پرمختګ کړی دی، خو ډاډ یې ورکړ چې امریکا به خپل ماموریت ته دوام ورکوي او له ناټو متحدانو سره په ګډه به هڅه کوي چې افغانستان بیا د تروریستانو په پناه ځای بدل نه شي.
The United States mission there remains unchanged, and that mission is it's not just United States.
The way halt da America mamuriyat na badleje mamuriyat da de chi ne wazid America mutahida alat balki zamur NATO mutahidin aw nur chi halt yani pa Afghanistan ki di da yakni kri chi Afghanistan his kalabiyat da Turkistan pa panah tay badal nasi chi zamur par hewadon uprit wakri da zamur mamuriyat tay wartajmani aw khul afan mutahidin o tamo patiara dar war kare de. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړې چې کابل ته په روسي سفر کې د افغان چارواکو پرمختګ او د خپل هیواد دفاع لپاره د غوښ منتیا ولیدله. مارک اسپر د تیری یک شمې پرس په نالن سوی سفر کابل ته تللی و. دا څرګندونې داس مال کېږي چې د ناټو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې راټول سوي دي او دوی د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د سوریې په خاوره کې د ترکیې پر عملیاتو، د داعش وسلوالو پر وړاندې مبارزه او د ناټو د پوځي پیاوړتیا په اړه خبرې کېږي. خو سبا یعنی جمعه د دې تړون او په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې افغانستان د اجنډا اصلي موضوع ده. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی هم په دې غونډه کې ګډون لري. ناټو مخکې تر مخکې ویلي چې د افغانستان ځواکونه به تر 2023 کال تمویل کړي. د بادغیس امنیه قمندان نن په کابل کې ترور سو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې شریف الله چمتو د رخصتۍ لپاره کابل ته راغلی و چې د کابل د پنځم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې په ډزو ووژل سو. شغل رحیمی زیاتوي
شریف الله چمتو د بادغیس ولایت امنیه قمندان چې کابل ته په رخصتۍ باندې راغلی و، له بده مرغه نن له غرمې وروسته د ترسان لخوا د مرمۍ په فایر سره په یوه ترسي برید کې په شهادت ورسېد. یو محافظ یې ټپي دی سطحي. البته
شغل رحمی ویلی چې امنیتی ځواکونه به ژر د دې عمل غچ واخلي. د وسوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنۍ ته په یو استولې پیغام کې د دې بریت مسولیت منلی دی. شریف الله چمتو له تیرو دریو میاشتو راهیسې د بادغیس د امنیه قمندان په توګه ټاکل سوی و. د پروان امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د ناټو ځواکونو د غزمې پر موټرو د راکټي برید خبر تایید کړ. د پروان امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تیر ماښام په سیادان سیمه کې شوې ده. شغل ولیزاده وایي په دې برید کې چاته زیان نه دی رسیدلی. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو هم منلی چې په دې برید کې دوی ته زیان نه دی اوښتی. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ځواکونو په برید کې یې 8 تنه وژلي دي. افغان سیمه ییز چارواکي دا پکلاکه ردوي. سمو جغلا ساده ای راډیو ری د ناتو دفاع وزیر نن په بروکسل کې د سوریه په خاوره کې د ترکیه پر پوځي عملیاتو د داعش وسلوالو پر وړاندې مبارزې او د ناتو د پوځي پیاوړتیا په اړه خبرې کوي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د دې غونډې په درشل کې تایید کړی چې کله د سوریه د شمال سیمو د وضعیت موضوع مطرح کېږي نو د ناتو متحدینو ترمنځ اختلافات راځي. نوموړي پرون خبریالانو ته ویلي وو دا هم کولای سي یو دلیل وي چې فکر کوم زموږ لیدنه مهمه وي. د امریکا دفاع وزیر د سوریه په شمال کې د کورد ځواکونو پر وړاندې د پوځي عملیاتو له کبله پر ترکیه سخت انتقاد کړی. مارکس پرچینن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې خبرې کولې. وویل دا عملیات د داعش پر وړاندې د امریکا او کورد متحدینو د وروستیو کلونو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کوي. د امریکا دفاع وزیر وویل ترکیه پر سم لوري نه ځي او د خبره انقره مسکو ته لا نږدې کېږي. دا خبرې داسې معلوموي چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د سوریه له شمال څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع کړې ده. د روسیې دفاع وزارت وایي خپل S-400 او پانتیر S-1 دافې هوا توغندوی سیستمونه په سربیا کې په ګډو پوځي تمریناتو کې د ګډون لپاره هغه واته لیږل دي. دغه وزارت نن د اکتوبر 23 ویلي چې لازمي کې هوا ته دغه توغندوی سیستمونه به د سربیا له پلازمینې بلګراد څخه بهر په یو پوځي مرکز کې ځای پر ځای شي. د روسیې د دفاع وزارت اعلامیې له مخې دا لومړی ځل دی چې دغه روسي پوځي تجهیزات له روسیې بهر په پوځي تطبیقاتو کې راڅرګندېږي. او پاکستان او هندوستان نن په یو بیساري اقدام توافق وکړ چې سیکان پرته له ویزو په پاکستان کې خپل زیارت ته ولاړ شي. دا خبرونه پای.
دوستانو خبرونه ملزاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو.
موږ باید یقیني کړو چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه خلافت چې په عراق او سوریه کې مات شو دا ور په افغانستان کې رامنځته نه شي.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پیل کې دا څرګندونې کړې دي. له بروکسل څخه به په دې اړه رپورټ واورو. د غلط همدارنګه د امریکا د دفاع وزیر هم د افغانستان په حواله څرګندونې کړې. د افغانستان حکومت د افغان سولې په اړه د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي خو یې د غونډې پایلو ته خوشبین دي. ټاکل شوی چې سبا مسکو کې د افغانستان په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړ شي. په ورته وخت کې پوخانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان ویلي په چین کې د غونډې لپاره 15 کسیز لیست چې 15 دولتي کسان دي چمتو شوی دی. په چین کې د سولې په تړاو د جوړیدونکو غونډې حال هم درکو. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو او د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې پر ایران د ملګرو ملتونو د هغه انتقادونو په اړه حال درکو چې په ایران کې د پرله پسې بشري سرغړاویو او همدارنګه د اعدامونو د دوام په مورد کې دلته موږ سره اوسئ. نن د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران په بروکسل کې یو ورځنۍ غونډه پیل کړه چې د افغانستان موضوع یو له مهمو موضوعګانو څخه ده چې بحث به پرې کوي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د غونډې د پیل پر مهال خبریالانو ته وویل چې د ناتو په غونډو کې له افغان پوځیانو ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه وویل چې ناتو په افغانستان کې د نړیوالې ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره خپل ماموریت ته ژمن پاتې کیږي. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر هم په بروکسل کې د څرګندونو پر مهال له افغانستان سره د خپل مرستو پر دوام او همدارنګه په افغانستان کې خپل ماموریت ته پر ژمنتیا ټینګار کړی و. د ازادي راډیو همکار مصطفی صدیقی بروکسل ته تللی دی او د ناتو له مقر هم د اوس سره په تماس کې دی. ښاغلی صدیقی خبرونه ته ستړی مشي جزئیات له تاورو.
ان سب ډیره مننه د ناتو مومي منشي ان ستولتنبرګ نن وویل چې د دې تړون د دفاع وزیران به د افغانستان له امنیتي ځواکونو او د دغه هیواد د سولې له بهیر څخه خپل ملاتړ اعلان وکړي. ستولتنبرګ همداراز وویل چې امکاني وي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات بیا پیل شي نو د ناتو د دفاع وزیرانو په ناسته کې د دغه بهیر هرکلی وشي. هغه وویل چې طالبان باید پوه شي چې د جګړې په دګر کې نشي بریالی کېدای، هغوی باید خبرو میز ته راشي. استولتنبرګ همداراز د داعش په اړه وویل چې په افغانستان کې د داعش د اسلامي خلافت د تاسیس مخه به ونیسي. هغه زیاته کړه،
We also have stepped up our fight against terrorism.
موږ له تروریزم سره خپل مبارزه تقویه کړې ده. موږ په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوو. دلیل چې موږ په افغانستان کې یو دا دی چې له نړیوال تروریزم سره مبارزه وکړو. موږ باید یقیني کړو چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه خلافت چې په عراق او سوریه کې مات شو دا ور په افغانستان کې رامنځته نشي. دا یې دلیل دی چې موږ په افغانستان کې پاتې کیږو. موږ د ناټو ټولو متحدینو د داعش یا اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره په نړیوال ائتلاف کې ستر رول ادا کړ.
انصب د ناتو مومی منشی او د ناتو ویلی چې دوی په باتر 2023 کال پورې د افغان ځواکونو تمویل کړي. د افغان ځواکونو کلنۍ لګښت شاوخوا 15 میلیارد ډالر ده چې ډېری برخې متحده ایالاتو ورکوي. همداراز انصر د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارکس پر نن سهار په بروکسل کې خبرې وکړ. اسپر د افغان پوځیانو د ملاتړ له داد چې امریکا او ناټو به هیڅکله اجازه ورنکړي چې افغانستان بیا د تروریستانو امن پټنځای شي. هغه وویل
The United States mission remains unchanged and that mission is
د امریکا متحده ایالاتونو ماموریت نه بدلیدونکې پاتې کیږي. ماموریت دا دی چې نه یوازې متحده ایالاتونه بلکې زموږ د ناټو ټول متحدین او نور چې هلته دي دا یقیني کړي چې افغانستان هیڅ کله بیا د تروریستانو په امن پټنځای بدل نشي چې بیا زموږ په وطنونو بریدونه وکړي. دا لیاد ماموریت سره زموږ تعهد دی. لدی پرته چې د وخت په تیریدو موږ څنګه خپل ځواکونه ګټه اخلو، دا زموږ ماموریت دی او موږ ورته ژمن یو. مال دې ژمنې خپل افغان همکارانو ته هم ډاډ ورکړي.
You know,
I reassured
our Afghan partners of that as well.
And NATO مومی منشی یانس ستولتنبرګ د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو پر شفافیت تاکید وکړ. او باید وایم چې په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت چوکاټ کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیران په جمعه په ورځ د افغانستان په اړه نور هم تفصیلی خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد په دغه هیواد کې امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر او په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی هم په دغه ناسته کې ګډون وکړي.
ډیره زیاته مننه کوو مصطفی صدیقی له تاسو څخه. لکه څنګه چې تاسو ویل، بروکسل د ناټو د دفاع د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې کوربه دی چې افغانستان هم د بحثونو یو مهمه موضوع ده. له بروکسل لري مسکاو سبا ته د افغانستان په اړه د یوې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې په اړه د مسکاو په ناسته کې ګډون نه کوي، خو وایي چې د غونډې پایلو ته خوشبین دي. ټاکل شوې ده چې په دې غونډه کې د چین، امریکا، پاکستان او روسي استازي د افغانستان په اړه وغږیږي. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات راکړي.
تازه لنی ویلو سره د افغان سولې د حق دروازې د یو ځل بیا پرانیستو هڅه چې کلی ورکه شوې. د افغانستان په قضیه کې څلور عمده خواوې په مسکو کې سره راغونډ شوې. افغان کشالیت د حل لار لټوي. د مسکو غونډه د اکتوبر په 15 ټکیږي چې له روسي، سربیره، چین، امریکا او پاکستان پکې برخه لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجی انوري وی کڅه هم د مسکو غونډې ته افغان پلاوی نه لګي، خو د غونډې مثبتو پایلو ته پتامه دی.
د افغانستان دولت د دې پروسې د تدبیرولو په جریان کې ده او موږ خپل د دې پروسې د تدبیر او د دې نشستونو استقبال کوو او ښه نظر لرو ورته. خو د موږ توقع ده چې دا پروسې او دا نشستونه او دا ناستې چې کیږي د افغانستان د خلکو او د ملت دا پروسې د مونږ د سولې د پروسې سره مرسته وکړي.
د افغان کشالی د حل په هدف د درې مغونډه چې د افغان حکومت د پلاوی په نشټون کې په مسکو کې جوړیږي. بل خوا چین اعلان کړی چې ورته غونډه به د افغان حکومت او طالب استازو په ګډون په هغه هیواد کې جوړوي. په افغان حکومت کې وی سرچینې ازادي رادیو ته ویلي دي چې افغان پلاوی به په هغه غونډه کې هم ګډون ونه کړي. اروپایي ټولنې او امریکا تازه په ویګړې اعلامیه کې افغان رهبرانو غوښتي هر څومره ژر چې کیږي بین الافغاني مذاکراتو کې د ګډون په هدف خپل استازي وټاکي. دا هغه غوښتنه ده چې تر اوسه په ظاهره کې مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د ملي شورا استازي ټینګار کوي چې په داسې غونډو کې باید افغان پلاوی ګډون وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي په افغان کشاله کې د امریکا رول مهم بولي.
هغه پورې چې افغان حکومت او دولت پدا غونډه کې دغه غونډه جوړي د طالبانو لپاره د البته د افغانستان د سولې په اړه باندې تر هغه پورې به یمونږ لپاره د منلو وړ نه وي تر څو چې د افغان ولس د پرمندګۍ د افغانستان حکومت دولت هغه په ګډون هغوی باید په ګډون لري. افریقایان ډېر قوي او اساسي تاثیر ګذار ده.
په ورته وخت کې یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې له داسې غونډو طالبان ګټه پورته کوي چې تر ډېر افغان حکومت څنډې ته شوی چې په غونډو کې ګډون نه لري. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
لا خاطر پردیس سره پاتې کیږو او د سیمې په یو بل هیواد کې د افغانستان په تړاو د یوې بلې غونډې حال ترې اورو. پخواني جهادي قمندان محمد اسماعیل خان ویلي په چین کې د یوې غونډې لپاره 25 کسیز لیست چې 15 دولتي چارواکي دي چمتو شوی. د جهادي قمندان وایي د ولسمشر دفتر رئیس فیض الله کاکړ، د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی او د ملي امنیت پخواني رئیس معصوم ستانکزی د حکومتي کسانو په لیست کې شامل دي. خاطر پردیس په یو بل رپورټ کې د چین د غونډې حال راکوي.
پخوانی جهادي قمندان محمد اسماعیل خان ازادي رادیو ته ویل د پیکینګ ناست لپاره د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په مشرۍ د سیاسونو د شل کسیز پلاوی بنوملړ چمتو شوی دی. ښاغلی اسماعیل خان وایي په دې شل کسیز پلاوی کې 15 کس د حکومت کسان دي، خو په دې دلیل چې ولسمشر په یو بهرین سفر دی دغه کسان تایید شوی نه دي.
تر اوسه مهالویش نه دی وروسته شوی. 15 نفر دولتي د دې لپاره چې ولسمشر په یو سفر دی نه دی تایید شوی. 6 نفر د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشغی سیاسون او 15 کسان د طالبانو لخوا دي. تر اوسه ویل کیږي چې همدغه کسان
و 15 نفر هم از طرف طالبان تا فعلا همینا گفته میشه که همین تعداد هست.
د افغان حکومت ویندویانو د دې نوملړ په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خو له دې وړاندې وی دولتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې ناسته کې افغان حکومت ګډون نه کوي. پخوانی جهادي قومندان اسماعیل خان چې په دې لیست کې نوم شته وای، عطا محمد نور، رنگین داتفر سپانتا، یونس قانونی او یو شمېر نور سیاسي څېرې په دې لیست کې شامل دي. ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځ د پیکینګ ناسته جوړه شي. طالبانو هم ویلي چې په دې ناسته کې ورته د ګډون بلنه ورکړل شوې. د طالبان د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین تایید کړی دی چې په دې ناسته کې ګډون کوي. هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پیکینګ ناسته د مسکو او دوهې ناستې په دوام ده چې ټول ګډون کوونکي له خپل شخصي ادرس څخه ګډون کوي. د مسکو او دوهې په ناسته کې هم افغان حکومت ګډون نه وکړی. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په دې اړه لا هم خبرې روانې دي. د دې وزارت وایان د جنوري
موضوع اشتراک یا عدم اشتراک د
دا وی د دلیس جوړیدو په اړه او یاد چې په دې ناسته کې ګډون وشي او کنه خبرې روانې دي. که حکومت پریکړه وکړي چې په دې ناسته کې ګډون وکړي نو وروسته بل تاسو سره معلومات شریک کړو.
اشتراک میکرد و اگر آیت را تعیین کرد که اونجا برو حتما با رسانا شریک
میکرد. آقای انوری ټینګار کوي چې د افغان سولې په اړه ټول اړوند ناستې باید د افغان حکومت په رهبرۍ ترسره شي. هغه څه چې د دې په وینا تر اوسه نه دي مشخص شوی. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
پولیو یا د ماشومانو د گذرن د مخنیوي نړیواله ورځ په کابل کې ولمانځل شوه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو او د حکومت د وسلوالو مخالفانو نه وغوښتل چې د دې ناروغۍ په له منځه وړلو کې مرسته ورسره وکړي. د دې وزارت د دې وزارت یو چارواکي وویل اوس په افغانستان کې 8 لک ماشومان د پولیو له واکسین نه بې برخې شوي دي. افغانستان څه کال بیا هم دا ورځ په داسې حال کې لمانځي چې افغانستان د نړۍ له درې هغه هیوادونو دی چې لام پکې د ماشومانو د ګزړن پیښې لیدل کیږي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د روان میلادي کال د اکتوبر تر میاشتې پورې د هیواد په ختیځو او جنوبي سیمو کې د پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په کابل کې د عامې روغتیا وزارت مرستیال ماموسی زیبر د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ختمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې غونډه کې وویل د پولیو اته پیښې په ارزګان، پنځه په هلمند، درې په کندهار، یوه په پکتیکا، یوه په کونړ او یوه په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده. مېرمن زیور وویل دا چې د پولیو له واکسین نه ګڼ شمېر ماشومان بې برخې شوي عمده لامل یې ناامني ده.
پولیو یو بی طرفه پروگرام دی. د دې د منځورو د پاره مونږ هم مخالفینو او هم د دې خوا چې ګسونه د افغانستان وګړي دی دوی باندې غږ کوو چې د دې د پاره ماشومان د فلج نه لري وساتل شي او دې باندې مصاب نشي. هیله لرو چې دا د سیاسي کینې په دې کمپاین کې برخه واخلو او اجرات وکړو.
دې لټولو خوا وغوښتل چې د پولیو د واکسینونو د پلي کېدو مخه ونه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د کتلوي برخې د معلوماتو له مخې د تېرې میاشتې د پولیو د کمپاین له پلي کېدو وروسته معلومه شوه چې په افغانستان کې له پنځه کالو کم عمره اته لکه ماشومان له واکسین نه پاتې شوي دي. په ټوله نړۍ کې یوازې پاکستان او افغانستان او په تېره د افغانستان جنوبي ولایتونه چې له پاکستان سره سیرمه پراته دي د پولیو مثبتې پیښې لري. د عامې روغتیا وزارت وایي پاکستان د پولیو د پنځه اویا پیښو په لرلو سره په سلو کې اتیا او افغانستان د نولسو پیښو په لرلو سره د پولیو شل فیصده جوړوي. د دغه وزارت مسؤلین وایي هڅه کوي د دینی عالمانو، سپینګیرو او د ناامنو سیمو د اوسیدونکو په مرسته د پولیو د واکسین پلي کېدو ته زمینې برابرې شي ترڅو دغه ناروغي له منځه لاړه شي. مخکې له دې د هلمند والی یاسین خان آزادي راډیو ته ویلي وو چې وسلوالو مخالفینو په دغه ولایت کې اجازه ورکړې چې ماشومان د یوازې په کلینیکونو کې واکسین شي، خو د ده په خبره هسې کېږي چې دغه واکسین کور په کور پلی شي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو د سازمان د پولیو د برخې مسؤول په افغانستان کې د پولیو د ختمولو په اړه د یاد سازمان په استازیتوب د مرستې ژمنه وکړه. د دغه سازمان د پولیو د پروګرام عمومي عامر ډاکټر ودود زبیر مفتی په کابل کې د پولیو د ختمولو د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل
ډېر ضروري ده چې موږ خپل سوچ چې کوم دی هغه تازه کړو، خپل اراده چې کوم دی هغه نور مصمم کړو چې پولیو اراډیکیشن چې کوم دی هغه ممکن دی. ټول دنیا وکړل او افغانستان هم ډېر حصہ پولیو نه پاک دی او که خري کم ځینو کې پاتې دی هغه ځینې به هم انشاءالله تعالی ختمو او ختم بشي.
په ورته وخت کې د یونیسف یا د ماشومانو د ژغورنې د پولیو د برخې مسؤلې لورانس د پولیو د ختمولو په برخه کې له افغانستان سره پر خپلو مرستو ټینګار وکړ. د دغه ادارې د معلوماتو له مخې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د مبارزې بنسټ په 1988 میلادي کال کې په داسې حال کې جوړ شو چې هغه مهال هر کال د نړۍ په 125 هیوادونو کې 350,000 ماشومان په دغه ناروغۍ اخته کېدل. خو اوس افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د پولیو سکم سل پیښې لري او ملي او نړیوال بنسټونه ټینګار کوي چې دغه ناروغي په بشپړه توګه له منځه یوسي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
د بلخ په مرکزی زندان کې زندانیان شکایت کوي چې بشری حقونه یې نقص کیږي او دوی د یو زندانی په توګه له هغه حق څخه چې باید برخمن وي دوی ته نه ورکول کیږي. چارواکي وایي زندانیان زیات او ودانۍ وړه ده. مجیب رحمان حبیب زی له بلخ رپورټ راکوي.
روزی که دمی مبس آمدیم بودیم خوبم تیر کردیم بدم تیر کردیم. در این نومایی که ما اینجا سرزنش شدم، روزایی که دیدم بسیار سختی ها بسیار زاری ها، در وضعیتی که ما قرار داشتم باید هیچ شمشیری هیچ خواهری در این روز نقرار نگیره.
داده تلور دشکلنی ناز خکتی چه در بلخ خزینه زندان در وسپنیز و میرو در شالا تیارو کوتو سخه در خزینه محبوسینو ستون زبایانوی. در بلخ پا مرکزی محبس که زندانیان شکایت که بیچه بشری حقونه ی نرایت کیگی او پا طولو زندانیانو قانونی و دول نتطبق کیږي. د بلخ په مرکزی زندان کې لازر و ډیر محبوسین د مختلفو جرمونو په تور بندیان شوي دي او دا زندانیان د مناسب ځای د ښه خوړو او د حرفې د زده کړې د نشتون تر څنګ د خپلو کورنیو د غړو سره تلیفوني مکالمې ته د نه لاسرسي په اړه هم شکایت لري. دا زندانیان وایي چې د محبس مسؤلین او د بلخ محلي ادارې چارواکي یې ستونزو ته پام نه ساتي. د بلخ مرکزی محبس دوه تنه زندانیان بسم الله او برهان الدین یې په اړه وایي. ولا تعداد خو ډیری کله چې نور کسان دا شي تعداد زیات شي او سیمه بیخي قید شي. دا ستونزې موجود دي، موږ دلته حمام نه لرو. برهانالدین یما یو خو دوی سم خواړه نه راکوي، بل دا چې امام مناسب نه دی، دلته ځای ډیر قید دی. د استیناف څارنوالي چې د څارنوالۍ د صلاحیت د تشکیل د قانون په اساس له زندانونو څخه د نظارت واک لري، هم وایي چې د بلخ په مرکزي زندان کې د بندیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د بلخ د استیناف څارنوالۍ مشر صفي الله پوپل وویل چې د بلخ په مرکزي زندان کې محبوسین په ناوړه حالت کې دي او د هغوی د ازادۍ سلب کېدل د دوی د بشري حقونو د نه رعایت کولو په معنا نه دي. ښاغلی پوپل وایي چې د زندانیانو لپاره د ځای کموالی د بلخ د محبسو مدیریت اساسي ستونزه ده. د بلخ په مرکزي محبس کې د ځای د کموالي ستونزه حس کیږي. په یو اتاق کې چې لس تنه اوسي، هلته بیا تر 15 تنه ساتل کیږي. د هغوی بشري حقونه تر پښو شوي دي. د هغوی د ازادي ثبت د بشر حقونو د نقص په معنا نه دی. دوی د مطالعې او له کورنیو سره په تماس کې کېدلو حق لري. د بلخ د محبسو مدیر هارون علیم هم د دغه ولایت په ښځینه او نارینه محبسو کې د ستونزو موجودیت تاییدوي او وایي چې د بلخ مرکزي زندان په یوه وړه ساحه کې په غیر معیاري ډول جوړ شوی دی، چې په دې دلیل پخوا هم ترې څو ځلې زندانیان تښتېدلي دي. ښاغلی علیم وایي که یا د ستونزې ته رسېدنه ونه شي، له دغه محبس څخه د زندانیانو د بیا تېښتې ویره شته. هارون علیم د بلخ په مرکزي زندان کې د ستونزو په اړه زیاتوي.
محبس ولایت بلخ یک محبس غیر استاندارد، غیر معیاري که در قلب شهر موقعیت دارد. لحاظ امنیتی خیلی آسیب پذیر است که ما محبوسین اینجا به شکل شاید بایدش که باید از نگهداری کنیم. او زمینا مساعد نیست.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم د بلخ په زندان کې د زندانیانو وضعیت د تاسف وړ بولي. په شمازون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی ازادي رادیو ته ویلي چې زندانیان د بلخ په مرکزی محبس کې د ځای لکموالي سره مخ دي. دوی روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او همدارنګه د غوی د عفو فرامین په موقع نه پلي کیږي. موجیب حبیب سید، ازادي رادیو، مزار شریف.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا ملګرو ملتونو سازمان په ایران کې د بشری حقونو د سرغړونو او د اعدامونو پر دوام انتقاد کړی. صفی الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د ایران لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د بشری حقونو ځانګړي راپورتر جاوید رحمان ویلي په ایران کې د لګکیو د حقونو د نقص دوام، د کارګرانو او جبري حجاب د مخالفینو ځپنی، د اعدامونو دوام، خاصتا د ماشوم مجرمینو اعدام سخت اندېښمن کړی دی. رحمان د ایران د بشری حقونو د وضعیت او شته ننګونو په اړه خپل راپور د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې درېیم کمیټې ته چې وړم ورځې د ایران په اړه بحث کوو وسپاره. ښاغلی رحمان د راپور د جزئیاتو په اړه خبرې لاندې هم غږېدلی دی. د نورو مهمو مسایلو ترڅنګ د هغه د راپور لوی ټکی دا دی چې په ایران کې اعدامونو کچه خورا لوړه پاتې ده.
The death penalty in the Islamic Republic of Iran.
ز په ایران کې د اعدام د سزا د تداوم په اړه سخت اندېښمن یم. که څه هم په 2013 کال کې د تیرو کلونو په نسبت د اعدامونو کچه ډیره کمه وه، خو بیا یې هم شمیره په ټوله نړۍ کې لوړه پاتې شوې. 253 کسان په 2013 کال کې اعدام شوي. د کم عمره یا ماشومو مجرمینو اعدام هم دوام لري. په 2019 کال کې لږ تر لږه دوه ماشومان چې دواړه 18 کلن وو اعدام شوي.
Both age 17.
در رحمان در راپور لمخی ده هغو کسانو پر دل که چه ده اعدامونو حکمونه پری صادر شوی، نوی تنه لعتلسو کموم را زوانان شامل دی. په ایران که یوازی ورستی سو کال ده اعدامونو شمیر لدری سو و سلور سو پرتیاد شوی. تر چین روست ایران دویم هیواد ده چه دیر ده اعدام سزا تطبیقوی، خود کلنیو شمیرو پا اساس ایران اول را غله. په ایران که دیر و زیاد جرمونو تا ده اعدام سزا و رول کیگی. قتل، سیاسی او وسلوال مخالفت، جاسوسی، مخدره مواد و قاچاق، زنا، فساد او ګڼ نور مسائل په ایران کې هغه جرمونه دي چې مرتکبین یې اعدام شوي دي. لږونه افغانانو په اړه هم راپور دی چې تیرو کلونو کې اعدام شوي دي. شاوخوا 15,000 افغانان د ایران په زندانونو کې بندیان دي چې لړلې زینې د مخدره مواد د قاچاق په تور په اعدام محکوم شوي. ایران د نړۍ له بیلابیلو فشارونو سره سره بیا هم د اعدامونو سزا تطبیقوي او د بشري حقونو د فعالانو او څارونکو د راپورونو په اساس په کور دننه مذهبي او قومي اقليتونه له سختي سره مخ کوي. د ایران د بشري حقوقو د وضعیت او شتننګونو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان راپور د ایراني چارواکو توند خبرګون پاروالې ده. د ملګرو ملتونو دریمه کمیټه کې چې د ایران د بشري حقوقو وضعیت تیړه د ایران استاذي محمد حسن نژاد د ملګرو ملتونو راپور غندلې او ویلې دي چې دا راپور د ایران د بشري حقوقو له وضعیت سره تړاو نه لري. هغه انتقاد کړی چې دا راپور د امریکا د پالیسیو په خوخه جوړ شوی. امریکا متحده ایالاتونو په وار وار ټینګار کړی چې ایران په خپل خلکو باندې له حد زیاتې سختۍ راوستي او رژیم له کلونو په خلکو په زور واک چلوي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله په همدې ځای پایته رسو. په کې د خبرو شو ریپورتونو تفصیل ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. بل نیم ساعت خبری مجله چې د ازادي رادیو د نن ورځې وروستۍ مجله ده. ارش همایون.